دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده داعش او جماعت انصار الله د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنګیالیو جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی. طالبانو دغه راپور رد کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریکی طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت وایان چې فقط علي خان په خپله اونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په زلونو د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دا ستونزه حل شي. هغه زیاته کړي در هغه چې په افغانستان کې د تحریکی طالبان پاکستان د پټنځایونو مثلا نوی حل شوی د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی. د کډوالو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وایي چې د روان میلادي کال له پیله د پاکستان له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کچه د یاد میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې 13% زیاته شوې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په چاتک کړي په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر هڅو. وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ګواښ ورته کوي. د حماس له خوا يرغمل شوي درې اسرائیلیان چې شنبه د غزې په تړانګه کې خوشې شول اسرائیل ته ورسېدل. اسرائیل به د دې سره هممهاله په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان چې د غزې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازیو ته لسپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکوي چې ایران د غني شویو یورانیمو میاشتني تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړې او د دې هېواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یو موافقې ته د رسېدو لپاره فرصت ډېر کم دی. IAEA عمومي رئیس رافائل گروسی د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غنی شوی یورانیمو میاشتنی تولید نږدې و چند زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خبره شوه. د هغه په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره د ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. د لوبو له ډګره وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپینز ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان سره خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ یو ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره افغان ملي لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په زیان سره یوازې 140 منډې جوړې کړې او لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. تاکل شوی چې ملي لوبډله د یک شنبه په ورځ په خپل دوهمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان له ترګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د بلی خوا پاکستان بیا په افغانستان کې د تحریک طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو اصلي لامل بولي، خو طالبان دغه ډول ادعاوې ردوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبان او القاعدې او تاجکي افراطي ډلې جماعت انصار الله جنګیالیو ته پناه ورکړي. راپور کې راغلي
طالبان او منصوري کنډک چې د القاعدې او جماعت انصار الله له جنګیالیو څخه جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایان هم افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو د موجودیت ادعا کړې ده.
یو اساسي ستونزه چې زموږ اړیکې خرابوي هغه پر افغان خاوره د ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت دی. موږ دا پوښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت سره وخت په وخت راپورته کوو. موږ ټینګار کوو چې دغه ستونزه باید حل شي.
د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی او ویلی دی چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغه طولونی وسته ویلي چې د ده په وینا ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. طالبانو له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان د کورنۍ ستونزې په نوم یاده کړې ده. شنون کې په افغانستان کې د بندنویو جنګیالیو د موجودیت په اړه د نورو هیوادونو تورونه او د طالبانو خبرګونونه د اندېښنې وړ بولی.
دا ګونګ حالت په دواړو کې واضح پیغام دواړه بتن لري او اسناد او کرا شواهد هم وړاندې کوي او بیا د اقل دواړه نسره کینی چې ښکاره کې دا چیرې دی او څه کوي. هم طالبان دي کې مسؤلیت لري هم بهرنیان چې ملت ته باید خبره واضح کړي. بنا شک او شکې پیدا کوي چې ګواکې دا یو پروژه ده د طالبانو سره یو جدا کار کوي، ګواړي د افغانستان نامن کې او دته ترګر راولي او یا دا چې رښتیا د تستو طالبانه پټیو نړیوال هم په دې کې یو ګوټلې عملی ګامونه نه پورته کوي.
نور شنون کې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د پاکستان د تیرې څلوېښت کلنې پالیسۍ دوام بولي او د دې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کوي.
بیا په کار دا داس نه صرف پاکستان خپل پالیسۍ باندې جاج واخلي څاغه د وارون ټرر په نوم روانه وا، بلکې په افغانستان کې طالبان هم سکون دی هغه هم یو بل لار اختیار کی نه کې هغه مغه زړه پالیسی یعنی د پاکستان د پروډي پروټیجی یا د پاکستان پروگزی په صورت باندې مغه سيزونه وټه کی چې د ترخګری یا د دهشتګردۍ په بنیاد باندې د افغانستان وحدت مضبوطون کوشش وکي هغه سيزونه نه چلیږي.
بلخوا د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنس په واشنگټن کې لیدنې وروسته د امریکا د بندنوی چارو وزارت لخوا په خبرې شوې د دواړو هیوادونو په یو غړې اعلامیه کې راغلي چې هند او امریکا د القاعده، داعش، لشکر طیبه او جیش محمد په څیر سازمانونو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره همکاري زیاتولو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لمال تیامو د تل پشان مننه.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د المان د مونشن امنیتی سرمشر زکی د اروپا مشرانو ته خبرداري ورکړي چې د شعر خو د وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت لکبله اروپا له داخلي ګوار سره مخ ده. د وینس دا خبرداري په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې د امریکا متحدین د روسیې سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ فیصلې ډیر وارخطا کړي دي. نور حال د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریالي پیسي ودا کو سواره پر پټ کوي. د جمعې په ورځ د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ ته نږدې د یو بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وسو چې پړه په روسیې اچول سوې ده. تشوشات لیدل سوي نه دي خو اندېښنې راپارولې دي. د بلې خوا د مونیخ په امنیتي سرمشریزه کې اروپایي مشرانو زیاتره توجه په اوکراین د روسیې یرغل ته اړولې و چې را روان اونۍ دریم کال پوره کیږي.
زه چې کوم خطر نه ډیر ډار احساسوم هغه د روسیې او چین زیات د اروپا له دننه دی. دا خطر خارجي عامل له کبله نه دی، هغه تشویش دا دی چې اروپا له خپلو ځینو اساسي اصولو نه پشا شوې ده، کوم چې د امریکا سره ګډ ارزښتونه بلل کیږي.
په دې وینا کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه، د ټینګار وکړ چې اروپا باید په دفاعي چارو مصارف زیات کړي، او دا یې هم وویل چې روسیا او اوکراین کولی سي چې یو معقول حل ته سره ورسیږي. د امریکا ولسمشر مرستیال په اروپایي هیوادونو دا انتقاد هم وکړ چې دلته په ایسویانو او د شی اړخه سیاستوالو چې د کډوالو د راتګ مخالف دي دولتي سانسور زیات سوی دی. هغه د ناټو په ملګري رومانیې انتقاد وکړ چې د روسیې د مداخلې د شواهدو له کبله یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان نه کړې.
که چېرې ستاسو ډیموکراسي د یو بهرني هیواد یو څو سوه زره ډالرو په ډیجیټلي اعلانونو خرابېدای شي نو بیا خو یوه ښه پیلامه نه ده.
د مونیخ په غونډه کې د آلمان د دفاع وزیر د وینس خبرو ته سخت غبرګون وشوت.
د ډیموکراسۍ د تباه کېدو خبره کوي. کما سم درکړی وي هغه د اروپا د ځینو برخو مقایسه د مستبدو ملکونو کړې ده چې د منلو وړ نه ده.
د مونیخ د غونډې په جریان کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین د ولسمشر سره هم لیدلې دي.
موږ باید زیاتې خبرې سره وکړو، زیات کار وکړو، په دې کار وکړو چې څنګه د پوتین مخه ونیسو او جګړه ختمه کړو. موږ سولې ته سخت ضرورت لرو، خو د امنیت لپاره ضمانت هم غواړو.
د دې څخه مخکې تیره پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د اوکراین دا غوښتنه چې د ناټو غړیتوب یا د روسیې لاسته ورغلي سیمې بیرته ترلاسه کړي بالکل رد کړه. ولسمشر ترامپ وویل چې د او د روسیې ولسمشر موافقه کړې ده چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره به خبرې پیلوي.
فکر کوم چې موږ به ډېر ژر او په نږدې راتلونکي کې د اوربند په اړه موافقې ته سره ورسیږو.
د ولسمشر ترامپ دا دریځ د امریکا د پخواني ولسمشر بایدن د دریځ سره ډېر توپیر لري چې ویلې تر څو چې کېدای سي امریکا به د اوکراین سره ولاړه وي. د ترامپ د نوی دریس ته مسکو هرکلی ویلی دی، خو اروپا یې ورخطا کړی ده.
یو ناکامه اوکراین به نه یوازې اروپا کمزوری کړي، بلکې امریکا به هم کمزوری کړي.
د مونیخ په غونډه کې په غزه کې روان اوربان هم یاد شوی دی. د امریکا ولسمشر غواړي چې فلسطینیان له غزې وباسي او دا سیمه په خپل واک کې راولي. د مونیخ په غونډه کې ګڼو مشرانو د ولسمشر ترامپ د دې پلان سره مخالفت ښودلې دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایي قانون جوړونکو په سوریه کې د بشار الاسد د نظام تر نسکورېدو وروسته په سوریه کې د چین او روسیې نفوذ ته د اجازې د ورکولو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې خبریږي چې سیمه ییز او لویدیز قدرتونه په پاریس کې د منځني ختیځ د دې هیواد پر راتلونکي خبرې کوي. د امریکا په کانګرس کې د امریکا ژغ د خبریالي کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه واوري.
د پنجشنبې په ورځ د پاریس په غونډه کې د سوریې د راتلونکي په اړه په داسې حال کې بحثونه وشول چې د نړۍ مشرانو دا ارزول چې د بې ثباتۍ څخه په راوتلو کې د سوریې سره څنګه مرسته وکړي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو وایي چې وضعیت حساس او توازن یې نازک ښکاري.
Too much engagement too soon.
ډیر ژر او په کم وخت کې ډیر خلتیا کولای شي نور امنیتی ستونزې رامنځته کړي، خو لږ او یا هم د خلتیا بشپړ نشټوالی هم کولای شي روسیا او ایران ته دا ورته ورکړي چې بیا په دې هیواد کې د پام وړ نفوذ وکړي. همدارنګه دا تصور چې متحده ایالات هیڅ لیوالتیا نه لري دا به هم ناسم انګیره نه وي. پام وساتئ، د بندیزونو په ژر لرې کولو کې رښتینی ګواښونه شته.
د امریکا متحده ایالاتو د 1999 کال راهیسې سوریا د ترهګرۍ سره د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړ او له 2019 کال راهیسې د سوریې د حکومت او چارواکو شتمنۍ کنګل کړې دي.
که موږ د دې بندیزونو بیا ارزونه ونه کړو موږ به د بشر الاسد د ګناهونو لپاره ټول سوریان مجازات کړي دي. د سوریې انتقالي حکومت باید د متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې په هیلو او تمو پوه شي، او دا په دې معنی ده چې موږ د یو ټول شموله حکومت لپاره روښانه او د ارزولو او اندازه کولو وړ معیارونو ته اړتیا لرو چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري.
امریکایي قانون جوړونکي وایي د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره سره باید په پوره احتیاط معامله وشي. ریش وویل اشاره په خوا داعش ډلې ته کار کاوه او القاعده ته هم بایات کړی وو.
خبرې پر ځای او سمې دي، خو د پخوانیو اعمالو پر بنسټ یې ناوړه سبقه بل څه وایي.
امریکایي قانون جوړونکي د سوریې له نوي حکومت سره د نښ کېلتیا خطرونه هم مني.
ایران باید له سوریې څخه لری وساتل شي څو په سیمه کې د خپلو شریکانو د ترور فرصت له منځه یوسو، او موږ هم په ورته وخت کې د چین او روسیې په څیر خپلو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو چې دا تشي ډکې کړي.
مګر د سوریې په سرمدا کې چیرې چې تړل شوي کلینیکونه بیرته ستنو شویو سوریایي مهاجرینو سره مرسته کوي، په سیمه کې د متحده ایالاتو د نخ کېلتیا بیا په ډاګه کوي.
هر امریکایي ډالر چې د ثبات لپاره مصرفیږي په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې یوه پانګونه اچوي، په دې معنی چې په راتلونکي کې د امنیت لپاره زیات تمویل او لګښتونو ته اړتیا نشته، او کم شمیر امریکایي سرتیری به په داسې طریقه ځای پر ځای شي چې د دوی ژوند هم له خطر سره مخ نه شي. او موږ پوهیږو چې یو ډالر په سوریه کې زیات ارزښت لري.
ټول باید آرام اوسي. موږ به له دې دورې هم تیر شو، او یو هغه شی چې موږ یې هیڅکله په اړه خبرې نه کوو او باید یې وغږیږو دا دی چې موږ یعنې د امریکا پور په هرو سل ورځو کې زر میلیارد ډالره لوړیږي. دا باید ودرول شي، او هو لاره به مو سخته وي، خو هلته به رسیږو او هغه څه به دوام ومومي چې د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره اړین دي.
ټاکل شوی چې د مارچ په میاشت کې د نړۍ مشران په بروکسل کې د سوریې سره د مرستې په اړه خبرو ته کښېني. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت پالیسي زیاتره په هغو مهاجرو تمرکز کوي چې هڅه کوي د مکسیکو سره په سرحد کې امریکا ته واوړي. ځینې کسان د جنوبي امریکا څخه په دې لاره امریکا ته راغلي دي، خو یو شمیر چینایان بیا د غربي بحر الکاهل له لارې امریکا ته د رسېدو په هدف خطرناکه لارو ته مخه کوي. تفصیل پر پوټ کې واوري.
پیټر هونګ په 2019 کال کې د چین تر وتلو راهیسې د بهر نلری او ګوام کې اوسېږي. د په هغه وخت کې پر ربري کشتۍ کې ځان ګوام ته رسولې ده. ګوام او شمالي سمندر دواړه د بحر الکاهل په لویدیز کې د امریکا د متحده ایالاتو په قلمرو کې دي.
مخې ته هغه ګوام دی، دا عجیب غر دی لکه دیوال غوندې دی.
د هوانګ په شان پناه غوښتونکو چینایان اول سیپان ته ځي. سیپان چینایانو ته دوه هفتې سوار لسورځي د ویزې پرته د اوسېدو اجازه ورکوي، مګر پناه غوښتونکو نه قبلوي. ګوام قریب 214 کیلومتر جنوب لیدیس په لومه موقعیت لري. دا پناه غوښتل کې د مهاجرت د سخت پالیسیو لامل چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړنۍ ونی کې لاسلیک کړي، ځکه اندېښمن دي چې کېدای شي د دوی په ژوند اغیزه وکړي. وانګ خطر منلی او ګوام ته سفر کړی.
ما هیڅکله داسې څپې نه وی لیدلې لکه غره غوندې دي، لکه د چت په شان لاندې راغلی او بیرته پورته ولاړې.
وانګ وایي په 2019 کال کې چې د هغه پیشنهاد ضد په هانګ کانګ کې په مظاهرو کې برخه اخیستې و چې متهمین به د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي، پولیسو غوښتل چې د ده لور میرمن او دی ونیسي. میرمنې هغه پریښودو او هانګ تصمیم ونیو چې سیپان ته ولاړ شي.
هغه
وویل زما د لاسه به هغه او زموږ ماشوم ښکیل کیږي.
همداشان نور چینایان هم په همدغه خطرناکې سمندري لارې ګوام ته تللي دي. د ګوام د ټاپو د ګمرک او د قرنټین د ادارې مامورینو تیر کال سلويخت کسه هغه وختونه ول چې د ګوام ساحل ته رسیدلی.
تر اوسه پورې مو چې څومره خلک نیولې ټول جنایات بادي.
چینایي مهاجر نیو یونګ په زړورتیا دوه ځلې مخکې ګوام ته ځان رسولی.
موږ دوه ځلې پر ربړي کشتۍ کې د بهر نه تیر شو، د امریکا متحده ایالاتو ته ورسېدو او هیله من وو چې نوی ژوند به پیل کړو.
لیون وایي په 2013 کال کې د چین د انټرنیټي قانون نه د سرغړونې نه وروسته د چین نه وتلی دی، خو هغه څه یې چې ولیدل د نړۍ په هکله یې د نظر بدل
کړ.
داسې شیان مې ولیدل چې هېڅکله مې په چین کې په انټرنیټ کې لیدلی نه شو، مثلا د تیان نیمین ویډیوګانې یا د فالون کانګ ځپل. په تیره بیا په شینجن کې د توقیفیانو په کمپونو کې مې چې څه ولیدل په یاد مې دي چې څومره سخت ولیدلی وو.
د ګوام ګورنر وایي لیو او هون خای د خپلو دوسیو نتایجو ته چې پناه غوښتي ده انتظار وباسي.
دلته یوه ستونزه دا ده چې د مهاجرت د چارو قاضي نشته. یوازینۍ لار دا ده چې یا قاضیان په محکمه کې د مهاجرت د قضیې فیصله کوي یا په آنلاین بڼه په خپله فیصله کوي، او زه پوهیږم چې دوی ته ډېرې دوسیې مخې ته پرتې دي.
د ټرمپ په اداره کې د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي سرحد کې د پناه غوښتنې پروسس ځنډیدلی دی. تمدستی هوانګ او لیو په یو داسې موقف کې دي چې نه پوهیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ پالیسۍ به څه وخت عملي کیږي.
زه د جمهور رئیس ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کوم، ځکه نشي کېدای چې د پناه غوښتنې د پالیسۍ نه غلط استفاده وشي.
هوانګ وایي په دې حساب هغه کسان چې د پناه غوښتنې مستحق دي هغوی ته پناه ورکول کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمنو اوریدونکو، د موسمونو له بدلون سره په ځانګړې توګه د ژمي د سړو ورځو پر رسیدو او په شارونو کې د کثافاتو او هوا د ککړتیا له زیاتېدو سره تنفسي ناروغي هم زیاتېږي. په دې موسمي ناروغي د شار اوسیدونکو په ځانګړې ډول ماشومان او مشران اغیزمن کیږي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون مسؤلین وایي هر ورځ لزرو ډیر ناروغان چې په موسمي ناروغي اخته دي دوی ته د درملنې لپاره ورته. زموږ همکار مسکا ساپی په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
د موسمونو بدلیدو سره هغه کسان چې لمخ کې د تنفس ستونزې لري زیات اغیزمنېږي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د سینې د ناروغۍ متخصص ډاکټر وایي په ژمي کې یخنی او سړه هوا د ساه لنډېدو سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې دا ناروغان باید د ماسک اچولو ترڅنګ ټولنیزه فاصله مراعت کړي.
چې کله موسمی تبدیلی راشي نو موسمی بیماریانی هم زیات شي. ای کې لګ شاندې کې چې کم زمونږه د ساواله مریضان دي د ساواله مریضانو بیماریانی زیات شي. هغه بیماران چې کم ته د سا ناروغي وي لکه مونږ هغه ته سی او پی ڈی کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز چې کم دایمی نفس تنگی وي یا ایزما والا کم بیماران وي نو هغه ته د وایرل انفیکشن زیات شي. ځکه د جمی په موسم کې اکثر دا بیماریانی زیات شي. د هغې وجوهات دا دي چې د جمی په موسم کې مونږ لږ ډیر زیات ټول خلک نږدې پاتې کیږي او وینټیلیشن پراپر نه وي کمرې بندې وي نو د هغې نږدې پاتې کېدو د وجې نه چې کم یو قسم په کور کې بیمار شي د هغې نه زیات خلک هغو نورم بیماران شي.
د ډاکټر په خبره د 15 کلونو نه کم عمر او له 500 نه زیات عمر لرونکو ته په دې موسم کې زیات مشکل پیښیږي.
دا څومره چې کم د ساواله ناروغي دي نو دا اکثر چې کم دي خلک یا د خوراک سره یا چې کم دي د فروټ سره ریلیټ کوي. خو دا څه وجوهات نشته. ځینې د سا بیماری لکه چې کم استماتیک خلک وي اغو ته چې کله اغو دا سټرس فوډ یا دا سیزونه والی یا مرچ مصالې استعمال وکړي نو دا اغو کف سیوا کیږي.
دلته بستر ناروغان وایي چې لږ وګرځي نو په ساخستو کې ورته تکلیف محسوسیږي.
ما کافی علاج وکړو پرائیویټ مو وکړو اسلام آباد معروف هاسپیټل نه مو وکړو دلته پشاور کې مونږ کړی دی او خو بیا زه الحمدلله بس هغه علاج خپل جاري ساتم خو د موسم د تبدیلی په وجه باندې بیا د بیماری سکون دی که نه بیا لږ اکسیجن کې بیا مسله مسله جوړیږي. زه لږ لکه وخوځېږم یو وچاتېږم یا به شروم ته ځم یا منځ ته وځم بیا دې وجه نه ما لږه سانس کې تکلیف راځي.
زما لاول وچ ټوخې واسې او هغې نه پس بیا زه دلته ډاکټر له رالم سو ډاکټرانو له د وی مې خوړه بس هغې مینځ کې ما ته د ساه تکلیف شو بس هغه بیا زه دلته ایمرجنسی ته راوستم.
د یا ډاکټر په خبره د موسم وچوالی د هوا ککړتیا اور بلول او د چاپیریال خیال نه ساتل د موسمی الرجی او تنفسي ناروغیو لامل دی.
مونږ چې کم د کور کې د پخلی د پاره کم ور استعمالو نو پای کې مونږ اکثر چې کم د فوسل فیول بند کو نو هغه موسمیات تبدیل ته ډیر زیات کنټریبیوټ کوي. ور سره د جنگلاتو چې کم بې دریخ کټایي دا هغه ډیر زیات ده.
ترنورین کو تاسو امریکا غږ سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د فروری د میاشتې دریمه دوشنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرانو د ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په اصل کې د جارج واشنگټن د لمانځلو لپاره ځانګړي شوی و چې د هیواد لومړی ولسمشر و. 1988 راهیسې د رخصتۍ د ابراهیم لینکن درناوی هم کړی دی. د لمانځنه د جارج واشنگټن د فروری د 22 کلیزې د لمانځلو په توګه پیل شوه. د هغه د وخت د بل هر شخصیت په پرتله واشنگټن د انقلابي جګړې او د هغې نه وروسته شپږ کلنۍ جګړې د لارې د متحده ایالاتو راتلونکي لارښوونه وکړه چې د هیواد استعماري پیل یې پای ته ورسو او د یو استازي ډیموکراسۍ په توګه یې په خپله نوې لاره وټاکله. په رښتیا کې واشنگټن ته ډېری وختونه د هیواد پلار ویل کیږي او یوازې د دې لپاره نه چې هغه یو بریالی پوځي مشر و خو د هغې نه وروسته د هغه کړنو د ټولو هغه کسانو لپاره یو مثال جوړ کړو چې د هیواد د لوړ مقام ترلاسه کولو لپاره یې کار پیل کړی و. سلور ځله د دوو دورو نه وروسته هغه په خپله خوښه د دندې پرېښودو او د هغه ځای ناستې ټاکل شوي مشر ته د واک سولیز لیګ ډاډمن کولو سره جارج واشنگټن د ټولو راتلونکو ولسمشرانو لپاره یو مهم مثال جوړ کړو. که چېرته واشنگټن دغه لارښوونه نه وای کړې نو داسې چانسونه شته چې متحده ایالات به په هغه هېواد بدل شوی نه وای چې اوس دی. په ورته ډول ابراهیم لینکن چې د فروری په 22 نیټې کلیزې لمانځل کیږي د کورنۍ جګړې له لارې متحده ایالات اداره کو دا هغه شخړه وه چې په اسانۍ سره د ملک دوه ټوټې کولی شو خو د لینکن وړتیاوې چې په شمالي ایالتونو کې د عامه نظرونو راټولول او د غلامۍ د منځه وړلو اړتیا په اړه سیاسي اجماع راټولول د بلتون غوښتونکو ایالتونو د ماتې لامل شو او په پای کې هیواد د پخوا په څیر متحد کړ. جارج واشنگټن او ابراهیم لینکن د جګړې د وخت مشرانو چې د یو قوي حکومت لاندې د متحدو خلکو لپاره لازمی اړتیاوې وپیژندلې. متحده ایالاتو یو شمیر ښه مشران لرل او په صادقانه توګه د ټولو د امریکا د راتلونکي لپاره ډیر کار کړی دی. خو د جارج واشنگټن او ابراهیم لینکن تاریخ د ټولو د زلات دی. دا ورځ د هغه ولسمشرانو د یاد په توګه لمانځل کیږي او هغه کسانو ته درناوی کوي چې د پیړیو راهیسې خپل میراث ساتلی دی. د نو اوریدونکو داو د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.